طبي زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروګرام قدرمنو زده کوونکو ستړي مشای هیله من یم تاسو ټول به جوړ یای او د نن ورځې د درس لپاره به ټول حاضر شوی یای. قدرمنو زده کوونکو راځي تاسو خپل کتابونه راواخلئ. د خپل کتابونو شپږ څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. موږ په تیر درس کې د کتاب شپږ څلوېښتمه او پنځه څلوېښتمه صفحه کې درس ویلی دی، خو نوی درس مو د کتاب و څلوېښتمه صفحه ده. لومړی په تیر درس باندې لنډ تکرار کوم، له هغې وروسته به نوی درس ته راشو. ګورئ، موږ د سږیو اناټومي په پنځه څلوېښتمه صفحه کې مطالعه کړه. ومو ویل چې د سږیو په اناټومي کې اپیکس مطالعه کوو، بیس مطالعه کوو، برډرس مطالعه کوو، لوبونه مطالعه کوو او سیګمنټونه تر څنګ یې سرفیسس. اپیکس مو وښودله چې دا د سږیو تر ټولو پورتنۍ برخه ده چې د کلیویکل نه هم پورته واقع ده. بیس مو وښود چې دا د سږیو همواره لاندنۍ برخه ده چې د ډایاپرام د پردې د پاسه واقع ده، یا د ډایاپرام د عضلې د پاسه واقع ده، او بیس ته یې معمولا انفیریر سرفیس هم ویل کیږي، یا ډایافراگمیټیک سرفیس. بل مو سرفیسز وښودل چې سږي دوه مخونه لري، یو لیټرل سرفیس دی، بل میډیل سرفیس دی. او برډرز مو وښودل چې درې برډرونه لري، انټیریئر برډر، پوسټیریئر برډر او انفیریئر برډر. لوبونه مو هم وښودل چې سږي لوبونه لري، عموم کې درې لوبونه او دوه لوبونه. هدف دا دی د دې خبرې چې درې لوبونه په ښي طرف کې دي او دوه لوبونه په چپ طرف کې دي. یا ښایي سږی په دریو برخو ویشل شوی دی چې هرې برخې ته یې لوب وایي، او چپ سږی دوه لوبونه لري یا په دوو برخو ویشل شوی دی چې هرې برخې ته یې لوب وایي. نو که په لنډ ډول ووایو چې سږی معمولا یو ځل په غټو برخو ویشل کیږي چې هغې ته لوب وایي. ښایي سږی په دریو غټو برخو ویشل کیږي، هغه درې لوبونه لري. چپ سږی په دوو برخو باندې ویشل کیږي چې هغه دوه لوبونه لري. لوبونه مو ونومول. شپږ څلوېښتمه صفحه کې لاندنۍ برخه کې لیکل شوي دي د ښي سږي لوبونه لاندې نومونه لري. یو سوپیریئر لوب دی، بل میډل لوب دی، بل انفیریئر لوب دی. ګورئ، درې لوبونه شول، سوپیریئر، میډل او انفیریئر لوب. دا لوبونه شول، سوپیریئر پورته، میډل منځ کې او انفیریئر لاندې. ښایي سږی درې لوبونه لري، خو چپ سږی دوه لوبونه لري، یوازې سوفیریئر او انفیریئر، میډل لوب نه لري. په انځورونو کې هم تاسو ته واضح شوي دي چې لوبونه تر کومې ساحې پورې سایر لري. راځي اوس وڅلوېښتمې صفحې ته سیګمنټونه پیژنو. د سږیو سیګمنټونه، سیګمنټس، سیګمنټونه که موږ په خپله لهجه کې ورته وایو یا پښتو کې ورته وایو سیګمنټونه به یې وایو، خو په انګلیسي کې ورته سیګمنټس وایي، سیګمنټس. اوس سیګمنټونه پیژنو. لیکل شوی دی د انسان سږي دوه دانې دي. څو دانې؟ دوه دانې دي. ښایي سږی درې لوبونه او چپ سږی دوه لوبونه لري. ښایي طرف یې درې لوبونه لري او چپ سږی دوه لوبونه لري، چې هر یو لوب بیا په نورو کوچنیو برخو ویشل کیږي چې ورته سیګمنټ وایي. ګورئ، د سیګمنټ لپاره څومره آسان تعریف وشو. هر یو لوب بیا په کوچنیو برخو ویشل کیږي چې هغې ته سیګمنټ وایي. موږ که چیرې یو سږی په برخو باندې وویشو هغې ته لوبونه وایو، که بیا لوب په برخو باندې وویشو هغې ته بیا سیګمنټ وایي. که چیرې لوبونه بیا په کوچنیو برخو وویشو هغې ته سیګمنټ وایي. خلاندې تعریف لیکل شوی دی، که چیرې د سږیو لوبونه په نورو کوچنیو برخو وویشل شي هرې برخې ته یې سیګمنټ وایي. که چیرې د سږیو لوبونه په نورو کوچنیو برخو وویشل شي هرې برخې ته یې سیګمنټ وایي. تعریف یې ډیر آسان دی خو مفهوم یې واخلئ. موږ وایو که چیرې سږی په برخو وویشل شي هغې ته هرې برخې ته یې لوب وایي، خو که چیرې یو لوب په برخو باندې وویشل شي هرې برخې ته یې سیګمنټ وایي. یعنی لومړی سږی په لوبونو ویشل کیږي، بیا یو لوب په سیګمنټونو باندې ویشل کیږي. لیکل شوی دی، ښای سږی لس سیګمنټونه او چپ سږی نه سیګمنټونه لري. ښای سږی ټول لس سیګمنټ لري. سیګمنټ د لوب نه کوچنۍ برخې دي او چپ سږی بیا نه سیګمنټونه لري. لاندې انځور دی، ښای او چپ سږی تاسو ته ښودل شوی دی. مختلف رنګونه درته سیګمنټونو ته ورکړل شوی دی او هر سیګمنټ بیا جلا نوم هم لري، خو تاسو په نوم پسې مه ځئ، یوازې انځور په ذهن کې واخلئ تر څو مفهوم ولرئ. ګورئ دلته مختلف رنګونه دي، لس سیګمنټونه په ښي سږی کې دي او نه سیګمنټونه په چپ سږی کې دي. کیدای شي تاسې لاس رنګونه پورا نه کړئ په ښي سږی کې، د دې طرف نه ځینې سیګمنټونه یې هغې طرف ته معلومیږي، یعنی دې طرف ته نه معلومیږي. نو د سیګمنټ مفهوم دا دی چې موږ یو سږی رااخلو، هغه په برخو باندې ویشو، هرې برخې ته لوب وایي. که چیرې بیا لوب راواخلو، بیا یې په کوچنیو برخو باندې وویشو، هرې برخې ته یې سیګمنټ وایي. د هر سیګمنټ د اکسیجن په اخیستلو او د کاربن ډای اکساید په خارجولو کې مرسته کوي. یا د هر سیګمنټ په داخل کې بیا الیولای دي، کوچنی هوایی کڅوړې دي، او دغه کڅوړې د اکسیجن څخه ډکیږي. نو د سیګمنټ مفهوم هم تاسې زده کړه. سږی لوبونه لري، لوبونه بیا په سیګمنټونو باندې ویشل شوی دي. ښایي سږی لاس سیګمنټونه لري، څنګه یعنی غټ دی، لوبونه یې هم ډیر و، ځکه هغه درې لوبونه لرل. او چپ سږی چې دوه لوبونه لري، سیګمنټونه یې نه دنې دي. راځي لاندې لیکل شوی دی، د چپ سږی ځانګړتیاوې دا موضوع را پیلو. د چپ سږی ځانګړتیاوې، چپ سږی یا کیڼ سږی ځینې ځانګړتیاوې هم لري. لومړی دا چې چپ سږی د ښي سږی په نسبت یو سیګمنټ کم لري. په دې خو پوه شوئ، نه سیګمنټونه لري، خو ښای سږی لس سیګمنټونه لري. چپ سږی د ښي سږی په نسبت یو سیګمنټ کم لري. لومړی دا نقطه باید تاسو دغه زده کړئ چې چپ سږی یو سیګمنټ کم لري. ولې کم لري؟ په دې اړه تاسو په دوهمه نقطه کې پوهیږئ. دوهم، چپ سږی یوه ژوره ساحه لري چې ورته کارډیاک ناچ، ګوره این او ټی سی ایچ ناچ ویل کیږي، ټی توری نه ویل کیږي، چې ورته کارډیاک ناچ وای. بیا وایم، چپ سږی یوه ژوره ساحه لري چې ورته کارډیاک ناچ وای. نور لیکل شوی، او دغه ژوروالی د زړه د شتون له وجې منځته راځي. بیا وایم، ګورئ، چپ سږی یوه ژوره ساحه لري چې ورته کارډیاک ناچ وای، او دغه ژوروالی د زړه د شتون له وجې منځته راځي. یعنی زړه د چپ سږی سره نږدې واقع دی، او یا داسې ویلی شو چې چپ سږی ځای ورکړی دی چاته، زړه ته. نو ځکه یې په چپ سږی کې ژوره برخه رامنځته کړې ده. ګورئ، په یاد ولرئ، چپ سږی یقین سږی د یوه ژوره ساحه لري چې ورته کارډیاک ناچ وای. څه ورته وای؟ کارډیاک ناچ. او دته لنګویلا هم وای لنګویلا کارډیاک لنګویلا یا یوازې لنګویلا لنګویلا ژبه ته وای د ژبه په ډول تشه پکې ده لکه د غټ غوی ژبه پکې ځایږي دومره غټه تشه پکې ده دا چې دغه ژوروالی ولې رامنځته شوی دی علت یې همدا دی چې چپ سږي یا کیڼ سږي زړه لپاره ځای ورکړی دی زړه ګوري داسې پکې دننه شوی غوندې دی خو داسې پکې دننه دی لکه یوازې زور یې پرې راوړی دی او یوه ژوره ساحه پکې رامنځته شي لکه چیرې داسې یو مثال لري لکه تاسې یو سوک ونیسئ او سوک په یوه دغسې بوجۍ باندې زور کړی چې په هغې کې ملوچ وي نو د سوک لپاره به ځای پیدا شي په دې ډول د زړه لپاره ځای چا ورکړی دی چپ سږي ورکړی دی نو هیله ده مفهوم به مو اخیستی وي دوهمه نقطه یا ځنګړنه دا ده چې چپ سږی یوه ژوره ساحه لري چې هغې ساحې ته کارډیاک ناچ وایي یا د کارډیاک په وسیطه رامنځته شوې ساحه ده د زړه په وسیطه رامنځته شوې ساحه ده او مهمه خبره دا شوې ده چې دغه ژوروالی زړه رامنځته کړی دی دا دوه ځانګړتیاوې د چپ سږي مربوط دي راځي اته څلوېښتمې صفحې ته لږ درس دلته وایو برنقسونه پیژنو برنقسونه یا برنکای ګورئ برنقسونه یا برنکای دا پیژنو برنقسونه څه شی دي برنقسونه برنکس هوایی لاری دی موږ ټراکیا وویله ټراکیا په دو برخو ویشل کیږي چې هرې برخې ته برنکس وایي نو برنکسونه هوایی لاری دی کوم چې سږیو ته داخلیږي راځئ متن ته لیکل شوی دی ټراکیا په دو لویو څانګو ویشل کیږي چې ورته برنکسونه وایي ټراکیا په څو څانګو ویشل کیږي په دو لویو څانګو چې ورته برنکسونه وایي ټراکیا په دوو لویو څانګو ویشل کیږي چې ورته برنکسونه وایي لیکل شوی دی چې یوه څانګه یې د ښي سږي پر لور ځي او بله څانګه یې یا او بله یې د چپ سږي پر لور ځي ګورئ چې یوه څانګه یې د ښي پر لور او بله یې د چپ سږي پر لور ځي ما داسې وویل ګورئ ټراکیا چې دا لاندې ځي په دوو برخو ویشل کیږي دوه څانګې ورکوي یوه څانګه یې د ښي سږي پر لور ځي او بله څانګه یې د چپ سږي پر لور ځي دریمه لیکه کې لیکل شوې دي نو له همدې عمله موږ دوه غټ برنکسونه لرو څو دوه دانې نو له همدې عمله موږ دوه غټ برنکسونه لرو لومړی رایټ برنکس دوهم لیفټ برنکس رایټ برنکس هغه برنکس دی چې ښي سږي ته دننه کیږي لیفټ برنکس هغه برنکس دی چې چپ سږي ته دننه کیږي د برنکسونو په هکله لنډ معلومات دا دي چې ټراکیا په دوو برخو ویشل کیږي یو ښای طرف ته بل چپ طرف ښي طرف ته څانګه چې ده هغې ته رایټ برنکس وایي او چپ طرف ته څانګه هغې ته لیفټ برنکس وایي دا برنکسونه شول او د برنکسونو جامه برنکای نومیږي برنکای ورته ویلی شو انځور ته وګورئ په منځنۍ برخه کې لیکل شوی دی برنکای برنکای ګورئ پورته نه ټراکیا راغلې ده ټراکیا بیا په دو برخو ویشل شوې ده یو ښي طرف ته برخه ده بل چپ طرف ته برخه ده او دغه ویشل شوې برخې ته برنکای وایي او بیا دغه برنکای بیا په نورو برخو باندې ویشل کیږي یعنی په کوچنیو نورو څانګو باندې ویشل کیږي چې هرې برخې ته جلا نومونه لرو چې لاندې په راتلونکي ساعت کې دا تشریح کیږي برنکسونه په نورو کومو برخو ویشل کیږي دا ټول تشریح کیږي نو له تاسو هیله دا ده چې دغه شیان څنګه څه انځور کوئ بیا درنه هیڅکله نه هیري نومونه هم ورته لیکئ انځورګري هم کوئ نو هیله ده تاسې به دغه درسونه درسره ډیر ښه زده کړئ ګرانو زده کوونکو درس هم دومره بس وي له نیکه مرغه راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري به واخلو نن ورځ درې دیرشمه درسي خپرونه ده د حاضرۍ توری مو د ډي توری دی هیله ده ټول به حاضر یی او د ډي توری خانه به توره کړئ درې دیرشمه درسي خپرونه څلورم نمبر دایره د ډی تورې په کلیکل شوای دی دغه دایره تور کړی. تر بل پروګرام په هان اړین ته اجازه ورکړي. ښه دوسه خدای مو مل شه.
طبی زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس اټس امپورټنت ټو لرن میډیکل میډیکل میډیکل
طبی زدکړې له ډاکټر پوهان آرین سره